افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوي. دغه وزارت تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راځي زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، حاصلات او بڼونه له منځه وړي. دوی ویلي چې د زیانونو د شمیرې لومړنۍ دي او وروسته ممکن بدلون پکې راشي. نن دوشنبه سهار هم په پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 50 ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 21 تنه مړه کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 تنه په سوات کې د تیرو جمعې په ورځ هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یوه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانونه او سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي د اسرائیل او ایران جګړه درېدلې خو بشري اغیزې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي عرفات جمال دا خبره له ایران افغانستان ته د لسګونه زره افغان کډوالو سندو ته په اشاره کړې ده. هغه پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي راځي په ګډه دا ډاډ ترلاسه کړو چې د کډوالو راستنېدنه د ثبات یو لامل وي، نه د بې نظمۍ. دغه کډوال تر ډیره د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راستانې شوي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. یونیسیار د شنبې په ورځو ویل په وروستیو کې په ورځني ډول لسګونه زره کسان له ایران راستنول کیږي. دوی ویلي د جون په 26مه په یوه ورځ 6000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا د آیداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو برید شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي دي. هغوی د یو لګېدلې اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید 3 ساعته دوام درلود. د آیداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. د کوتنی ښار پولیسو ویلي د امریکا په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اور وژنې یو ټیم د کنفیلد غره ته واستول شو چې لګیدلی اور مړ کړي، خو نیم ساعت وروسته له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د برید انګیزه او د بریدګرو شمیر نه دی معلوم شوی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅ کله د یورانیمو په خول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوس مهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایراني ورځپاڼې د رافایل ګروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی پر رافایل ګروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپ خلوو. عراقچی د رافایل ګروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان پرون د غلام خان بندر لار د هر ډول تګ راتک پر مخ بند کړه. سوداګر یې اندېښمن کړي.
دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لویه ضربه ده.
د امریکا په آیداهو ایالت کې د اطفایې پر کارکونکو ډزې شوي، لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدل، هر ورځ لسګونه زره اخراجېږي.
دا محل د ایران هیواد د شهر څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت، ټول اخراجی
او کابل کې له ګرمۍ سره سره د برېښنا د پارچاوي ستونزه پر ځای ده.
ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سخت کېږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د غلام خان بندر د تړل کېدو له امله د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ سوداګري له خنډ سره مخ شوې او افغان سوداګرو ته یې درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان ویلي چې د پاکستان له لوري د یکشنبې په ورځ یعنې پرون د سرطان په اتمه د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوی دی. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو بیا له خلکو غوښتي چې پر دغې لاره له تګ راتک ډډه وکړي. دغه بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. تفصیل له فیروزي عزیزی نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبرداري ورکوي چې د غلام خان بندر د تړلو دوام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زیانمنه او سوداګرو ته بلوي زیان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي او د افغان پاک د سوداګرۍ د ګړې خونی مشر خانجان الکوزی د سرطان په اتمه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې بندر کې سلګونه موټرې چې د افغانستان سوداګري ستوکي لیږدوي بند پاتې دي. نوموړي وویل چې پاکستاني لوري د دې بندر د تړلو لامل مستصوبی امنیتی او قومی ستونزې بدلې دي.
بندر یاستان کې روزانه اضافه 2700 کانټینر تبادله نشار کوي توقف کړم تقریبا.
دا داسې بندر دی چې په ورځ کې 200 تر 250 ډېر کانټینر پرې تبادله کیږي چې تقریبا دوه ورځې کېږي چې دا ټول درېدلې دي. دواړه لور ته کابو شپږ سوه کانټینر درېدلې چې دا واقعا د افغان سوداګرو او پاکستان پر زیان دي. هغه صادرات چې له دې لارې کېدل ډېرې میوې، خوراکي توکي او معدني مواد لکه د ډبرو سکاره، تان، کرومایت او ځینې نور توکي وو.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه سره له دې چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو هڅې روانې دي، خو د دې لارې ناڅاپه او له همغږۍ پرته بندښت د سوداګرو اندېښنې زیاتې کړي دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان عبدالله فاروقي په یو ویډیوي پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ د سرطان په اتمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شوی پکې ویلي دي چې پاکستان لوري د کوم دلیل له روښانه کولو پرته د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلی دی. فاروقي زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتي چې په یاد بندر کې بند پاتې موټر دې له یوې بلې لارې ولېږدوي. د دې خبره د طالبانو او د حکومت چارواکي هڅه کوي چې دغه موضوع د تفاهم له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د خوست د والی ویان مستغفر ګربس هم د یاد بندر تړل کېدل تاییدوي او په خپل ایکسپانه لیکلي چې یواش په مخ کې د غلام خان بندر کې د طالبانو حکومت د اړوند کمیسارۍ چارواکو له پاکستاني لوري معلومات ترلاسه کړي وو چې دغه لاره به د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله تر نامعلومه وخته تړلې وي. نوموړي له ټولو هیوادوالو، سوداګرو او مسافرو غوښتي چې تر بلې خبرتیا دې د دې لارې له کارولو ډډه وکړي او له بدیلو لارو دې کار واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم د تازه میوو د صادراتو موسم ته اشاره وایي. د غلام خان بندر تړلو دوام خوراکي توکو ته ډېر زیان اړوي چې له امله یې سلګونه موټرې په دې بندر کې بند پاتې او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دغه بندر تړل کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نورو لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل سي او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو حکومت او پاکستان باید زر تر زره د دې بندر د پرانیستلو لپاره اقدام وکړي.
په تاسف سره چې په دغه شپه ورځو کې چې د افغانستان د میوه‌جاتو، سبزیجاتو، د حاصلاتو فصل موسم ده او د صادراتو وخته، متاسفانه د غلام خان لاره چې ده بنده شوه. دا چې دغه لارې په بندېدو سره
افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټران لپاره څه ډول ضربه ده؟
د زیاته کړه په هغه خبرتیا کې چې دوی تر رسیدلي راغلي چې د غلام خان بندر به د امنیتي دلایلو له امله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تړلی وي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او له تورخم او سپین بولدک وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دریمه مهمه لار بلل کېږي. که څه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغه بندر د تړل کېدو رسمي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو تر دې وړاندې هم څو ځله د امنیتي او سیاسي دلایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شان لارې تړل شوي دي. په همدې حال کې افغان سوداګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام به پر خصوصي سکتور باور کمزوری کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ بهیر پڅ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیل رښتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، په خبرونو کې مهم د امریکا د اداره ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو د برید په اړه واوریدل. د برید تازه جزئیات نشته، ویل شوی چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي. البته هغوی د یو لګېدلي اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید څو ساعته دوام درلود. د اداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او دا معلومات هم نشته چې بریدګر څوک او څو تنه دي. د سیمې نه راپورونه وایي چې ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي. دغه غرنۍ سیمه یې چې تر ډیره د بایسکل ځغلونې او پلي تاګ لپاره خلک ورتلل کلا بنده کړې ده، او هلته ویل شوي چې په ډزو کې ګڼ شمېر ځایي خلک هم بند پاتې دي. پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید ځای ته دې نږدې نه ورځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
وسام ورزو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته په ایران کې چارواکو یو ځل بیا افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې له هیواد دې ووزي.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووزي. محمد موحدی جون پاتې وشتما د ایران په همدان خار کې ویغونډې ته په خبرو کې دا خبرداري هم ورکړ چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبادی سلاب یا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نه خطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیچیار خبرداري ورکړي چې تیری څو ورځې د ورځې لسګو نظر افغان کډوال له ایران ایستل شوي. د سازمان د جون پاتې وشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ وشتمه په یو ورځ شپږ ډېر زر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلي چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیچیار د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن تستنیږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تیره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کمپ کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هیڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمېر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي، خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځایه مو یوازې د اخوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هرات نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلان پورې. لوی اندېښنه مو د بیروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایې کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رئیسلو کومه نوې څپه پیل شوې، واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هېواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال